احمد شبرم د ازادي راډیو د سلور بچو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې په باور چې طالبانو د غزنی ښار نیولې
خو اول ور قومندانۍ سکوت شو بیا ولایت ورپېښو بیا نورو پرسونلو څه ناڅه مقاومت کاوه.
د کندهار له ښاره د جګړو راپورونه لرو. د دې جګړې وروستي جزئیات هم درسره شریکوو. طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ بریدونه کړي دي. د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو خبرو.
کیروز د چایکا پلس ناسته په دوه کې درسره شوه. نن بعد افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي.
لا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې
خانه میګم فولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولې راته وایي ګډه لاندا شالا.
او د کور کلی په پروګرام کې
درې کلمې خبرې من ټول تشویشو کې ناس ورستر ولې هم دا ډیرې کې
تشویش او مایوبیت دا هم د جګړې آثار دي. پر خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لا اجمل انځخو.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی والی داوود لغمانی نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې غزنی ښار نن سهار د طالبانو پر لاس سقوط وکړ. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د شینډن هوایي ډګر تخلیه کړی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د الجزایر په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی د والی داوود لغمانی د نیول کېدو خبر ورکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس تانکسی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی او مرستیالی او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت او عمومي ریاست لخوا ونیول شو.
خغلی سنگزی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د غزنی والی داوود لغمانی څخه پښتني ګروي غنې روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر خبرې شوې ویډیوګانې خي چې د خغلی لغمانی د موټر کاروان ظاهرا د طالبانو تر واکلاندي سیمو څخه په خوندې توګه تیریږي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د والی د موټر سره یو شمیر نور موټر هم لدی. دا ورسته له هغه دا چې طالبانو نن سهار د غزنی ښار ونیو. تر اوسه پورې د غزنی محلي چارواکو د والی د نیول کېدو او یا د غزنی د ښار د سقوط په اړه تفسیره نه ده کړې. اخوا په هرات کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شینډن هوایی ډګر نن حکومتي ځواکونو تخلیه کړ. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې په شینډن هوایی اډې کې د 800 ملي اردو سرتیری ل د غزای څخه د هرات ښار ته لیک دی دلی دي. هغه ول چې ل د سرتیرو څخه به د هرات ښار د امنیت لپاره کار واخیستل شي. د دې سرچینې په وینا په شینډن هوایی ډګر کې د محل هلیکوپټر او تیاری نوی او د دغه ځواکونو موجودیت ته پکې اړتیا نه لیدل کېده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو د شینډن هوایی ډګر پریښی دی او د دې هوایی ډګر ځینې برخو ته یې ورچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شینډن په شمول ولسوالۍ په هرات کې د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي ک چیرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي جرمني به له افغانستان سره هیڅ ډول مالی مرستې ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې هایکو ماسنن ویل د محل جرمني په کلنی ډول 400 میلیونه یورو له افغانستان سره مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه داسې محل دی چې طالبانو لیوی ونې څخه په کم وخت کې د فرا، پلی خمری، فیض آباد، زرن، شبرغان، سریپل، تالوقان، ایبک، کندوز او غزنی ښارونه نیولي. طالبانو همدارنګه په لشکرګاه کې د امنیتي کمانډانې او په کندهار کې د مرکزی محبس د نیولو ادعا هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تر دې مخکې ویلي و چې که طالبان د زور له لارې واک لاندې کړي نړۍ به یې ملاتړ ونه کړي او منځبي بشي. پاین حل کې د افغان دولت او طالبانو استاذ نن د دریم یو ورستي ورځ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو کې خبري کوي. دا خبري داسې وخت کې دي چې طالبانو په افغانستان کې د نن خپلو بریدونو ته زور ورکړي. دا دوه پننه غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استاذ هم برخه لري او هڅه کوي چې افغانستان کې د روان شخړې لپاره سولې هواره ومندل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې خبرو کې د افغان دولت استازولي کوي، د چهارشنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنس پر باور جوړونه او پر خارونو د طالبانو د يرغل پر تمیدنې ټینګار وکړ. تاسو لا ساده راډیونه خبرونه اوري. د الجزائر په څنګهلونو کې د ور لګیدو لکبل د مړو شمیر لک تر لګه 15 شپېتو کسانو ته رسیدلې. په مړو شو کې 28 تنه هغه سرتیری هم شامل دي چې سیمه ته د بیرنې عمرستو لپاره استول شي. د الجزائر دولتي تلویزیون پرون ریپورت ورکړ چې د ور وژنې کارکونکو کې سرتیری او د طالبان د لګیدلې ور د وژل لپاره د دې هواد په شمال کې په هڅو اخته دي. د الجزائر ولسمشر د دې ورلګیدنې د قربانیانو په درناوي سر لنن نه درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. او جرمنی ایران ته خبرداري ورکړې چې د اټومي خبرو وګدیده په ویانا کې د شو باسونو لاسترولنې له خطر سره مخ کی دی. له ایران نه وخت چې تړون ته د ورګرزیدو لپاره لازم نرمښت وخی.
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان په لاس د غزنی شهر د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي د دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د څېړنو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولې دی. د غزنی ولایت ډېرې سیمې نن له غرمې وروسته طالبان ونیولې. طالبان وایي د غزنی شهر سقوط شوی او د والی په ګډون دولتي چارواکو دا ولایت پریشي کابل ته انتقال شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانای د ملي امنیت لوري ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمې نن د غرمې وروسته د طالبانو په لاس سقوط شوه. د جمهوریت ریاست د ویان دفتر سلاکار نصرت رحیمی دغه خبر په تایید ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی والی د لازیات او څېړنو لپاره ملي امنیت نیولې دی. لدې وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې او انځورونه خبر وسول چې خی د غزنی والی داود لغمانای د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لڅو تعقیبي موټر سره کابل ته په خوندي ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ولدي پیښې ویډیوګانې اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستيال ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمانداني دوهم ناحیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره ځینی سیمې لا هم د دولت په کنټرول کې دي.
کو اول ور قومندانی سکو څو به ولایت ورپی خو بیا نورو پرسونل او څنګه سم مقاومت کاوه خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سکوت چینه دی پکې پاته یو لیواو کې ته نو سدونو دا پاته دی نور د غزنی ښار سکو سوې.
ملخوا طالبان وای د غزنی ښار په بش پر ډول سقوط سوی دی. د دغه ډلې یو وای زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو د ولایت پریخای او کابل ته انتقال سوی دی.
غزنی ټول ښار سقوط شو او زموږ په لاس کې ولوي دی او بلداد سي غزنی ولایت او امنیه قومندانې بلای سار مهمې نقطې ټول زموږ په کنټرول کې سوی دی. غزنی کابل ادارې والی هغه ته پناور کړو لار دی کابل په خوا باندې لار ور تخلاص سو.
طالبانو په تیرې یوونه کې د هیواد نه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فران، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکټینګ کړی دا. همدارس تیر ورځ ازادي رادیو ته وی سرچینه تایید کړ چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلای او ټول بندیان خوشی کړی دي. په فرا ولایت کې هم ورته کیسه ده. دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قومندان او والی ترې تښتیدل دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډیر راپورونه ترلاسه کړي دي. د دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمن یو او دا جنگي جنایت دی. د طالبان لوري د جګړو زیاتیدل د افغان تسلیم سویو ځواکونو اعدامول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو شلکلنې لاستراوړنې دي لمنځه نوري. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر خارونو د طالبانو د حملو د زیاتیدو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو خارونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تیره ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره د دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزای د لوی درستیز په توګه ګمارل سوی دی. په افغانستان کې پر خارونو د طالبانو حملې داسې وخت تیزی سوي چې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې په درېمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو او مرکزونو حملې بندې کړي.
طالبان وای د غزنی شارې نیولې یو شمیر دولتي چارواکي د دې شار د ځینو سیمو د سقوط خبر ورکوي. بلورته د کندهار پر شار درنه جګړه روانه ده. د سولې او شخړو د حل د منازعاتو لغړی بصیر مجددي څخه به واورو چې د دې شار اوسیدونکو کړي چې د شار وضعیت څنګه ده.
د کندهار شار د خلکو پر رهایي شکار کورو په مابینځ کې عملا جنگ شروع دی. کندهار میرویس روغتون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړي او ټپیان ورسېږي. واکان د کندهار حالت اندېښنې وړ.
مجددي څه په مشخص ډول د کندهار شار په کومو برخو کې جګړه روانه ده؟
د کندهار شار په اجارت سیمه کې د کندهار درېمه ناحیه د باچا خان کارتا او د ډنډ چوک د کندهار شار تیر ورځ د ساره څخه د کندهار شار د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار شار یو دم هجومي حمله شروع کړې ده.
د کوم سیمه چې تاسو یاد کړی دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا د ولایت مقام په 3 کیلومتري کې قرار لري.
له بصیر مجددي څخه په مننني روزګان ته مخه کو. طالبانو نن د روزګان پر مرکز ترینکوټ پراخ بریدونه پیل کړی دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخفور الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیرو اته څلور ساتون رئیس پر ترینکوټ شار له څلور خو څه خبرې دونه پیل کړي چې پر مهال یو شمیر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نموړی وای د یادی جګړې پر مهال تر د مهاله پورې 15 پولیس ټپیان سوي دي او په خبرې چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وای په یاد جګړه کې د طالبانو د مرګ جوب لپاره د کی کراپورونه نه لري.
د چیرته څلور ساتونو رافدې خو په روزګان ولایت مرکز ترین کور ته څلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو فراخ بریدونه فایل کړل چې جګړه هم دا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر یو هموي ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او جوب لپاره تر اوسه پورې کوم کراو د کیک رافور نه لرو په همدې خاطر چې جګړه هم دا اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر ترڅو موږ د خپل سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږي په همدې خاطر.
مخفور الله سالار وای په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخدي او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ شار ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه شوی چې د تیری ورځ رئیس په ترینکوټ شار کې د رواني جګړې لامل لاس ملکیان وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وای وسلوال طالبان د ترینکوټ شار تر څنډو را رسیدلی او اوس مهال طالبان د امنی کمانډانی سره په سل متری کې لا افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمید الله چې هم دا اوس په ترینکوټ شار کې دی او دغه شار څخه د وټلو په حال کې دی، ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې ویلي.
په دې مخه شار طرف غوړی غواړو چې د بنا د شار څخه موجزه کچې لا ډیر خراب دي. طالبان غلي دي دریته او دغه تم راغلي کلانی خواته راغلي دي چنګرته او دغه متکه ټول سره نیولې دي او کمربند دغه په دې خپل خاتم د ګرمه د منده سره دی. په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلې دي، ټول خلک وتلې نه موږ غواړو چې موزه یا طالبان او چې پاید جسې مو څخه وځه کومه داسې منې سو کبه چیر خوښ توس به مثال مشته بنه واس چې منه دا تاسو مشته نه خبر نه درکړي خبر راک چې منه جسې مو څخه وځي موږ هم لکه دروازه درو ما چې به خپل سره تنه ما چې بل شي مونږ راستې د کور څخه ټول شانو په کور کې پاتې دي.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ شار کې یو شمیر خصوصي رادیو غانو هم خپل نشرات بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. لسیمې د غراز راپورونه شي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګون امنیتي پوسټي پراته مقاومت طالبانو ته پریږدي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې د اوروزګان په ګډون د هیواد پر یو شمیر نورو ښارونو هم وسله والو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي دي او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په دې خبرونه کې وړاندې په قطر کې د افغانستان د سولې پاړه د وی غونډې پاړه حال درکو، خو اوس په د جګړو پاړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت اندیشنې د سر شریک کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو بریدونه نه یوازې په افغانستان کې بشري ناورین پراخ کړي، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو جدي ګواښ دی. د وزارت په قطر کې د تریکا پلاس له ناستې وروسته نن په ویلا مې کې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بندول د ټولې نړۍ په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت په ګټه دي. تریکا پلاس دوه ورځې ناسته چې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو پکې ګډون کړی وو او د افغانستان د دولت او طالبانو استازو هم پکې برخه اخیستې وه 13 ورځې پای ته ورسېده. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سیمایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږي د طالبانو د خنړیو بریدونو دوام بنې واځي د بشری ناورین او په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل سي، بلکې تاریخوالي او افراطیت به هم ورسره زیات سي. دغه وزارت وای ترهګری د سیمې او نړۍ اجتماعي امنیت ته جدي او نه جبرانیدونکی ګواښ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د تریبیکا پلاس ناستې وروسته د پنځشنبې پورس په اعلامې کې ویلي دي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په مستقیمه همغږي د طالبانو تاوتریخوالي او جرمونو بندول بنه واځي د افغانستان په ګټه وي، بلکې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. په اعلامې کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي چې افغان پلاوی په دغه ناسته کې د سمدستي اوربند رامنځته کولو او یو سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره د معنا لرونکو او صادقانه خبرو اترو په پیل ټینګار کړی. تریبیکا پلس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو پکې ګډون کړی وو 13 ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزنوای ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي.
نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان 13 ورځ واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې خلاف عمل دی. ندا پرېس ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې د حق حکومت مخالف دي چې د زور لالارې واک تر لاسه کړي.
د ولایتونو په مرکزونو برید او د ملکیانو په نخښه کول د توافقنامې سرغړونه ده. دا د توافقنامې په وروستۍ بند کې راغلي یو کلیدي ټکی چې ما یاد کړ هغه د افغانستان د سیاسي راتلونکي حل لپاره په تلپاتې او ټولنیز اوربند باندې هوکړه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د دفاع وزیر تازه ویلي که طالبان د افغانستان کنټرول تر لاسه کړي او د شریعت قانون په پلي کولو لاس پورې کړي، جرمني به له افغانستانه هیڅ ډول ملاتړ ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې جرمني هر کال له افغانستان سره 515 میلیون ډالر مالی مرسته کوي.
دا سجرډو پرې خبرونه کې په وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده نن په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې پاړه غونډه وشي، خو مخکې تر دې چې دا راپور راوخلو یو نړیواله مسله راخلو. جرمني ایران ته خبرداري ورکړې چې د اټومي خبرو وشې دا په ویانا کې د شوبو بحثونو لاس راوړنې له خطر سره مخ مخوي. دوی له ایران غوښتي چې ترنټ د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی ماس وویل کې خبرې اوږدېږي، هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوې دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره لچمتوالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو په هدف شپک پړاو خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیکونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیکونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړون ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمې ناسته پیل شي. د افغانستان د سولی د عالی شورا ویان فریدون خزون ازادي رډو ته ویل چې دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولی پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوی کا پلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ایز ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وایي فریدون خزون نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکیچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساس ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ایزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تیر ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوی کا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو خلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
تاسو لا پیغامونو
زه هغه شهر حسن کونر ولای دا جواب ټول سالاین دا چې په جواب خلک راوټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسیو تمرستونه کې نو خلک راوټ تعاون سره مخامخ دي. هغه مراده چې دالمو غواښ کړی مو څو تور می شي په حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا په دې او دې دا لا خوراکي مواد مستوال دی وګینه روان او ټول کلی خوش خیریا مؤسسې کومک ونه کړي نو دلته وده ډېر خراب ډېر ناورین سره خلک مخامخ دي. ډېره مهرباني وموږي چې دا زموږ پیغام خیریا مؤسسې ته ورسول. السلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تصفیر د کلي اوسېدونکی روزي محمد دینېژم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. دې د مسکینۍ د شان نستې اوبه نستې غنم ودا شان نستې. زموږ د ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ غږ ته ولپورو چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تصفیر اوسېدونکی
ملا خان یعظم د خوست ولایت سوبری ولسوالۍ کرلو کلي نه. زه د عامې روغتیا وزارت څخه دا هیله لرم چې د کورونا وایروس د خپل خپل د ډیرخه یو خو سولایت صبرول وسالي او په خاصه زموږ کلی کورلو کې موږ د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دلته راشي، دلته د کلی او د ارڅوا احوال اخري او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کړي. والسلام په احترام منم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 7.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ل یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه لرو چې د ماشومان لپاره ده. په دې خبرونه کې دا موضوع څرل شوی چې له مایوب ماشومان سره خلک باید څنګه چلند وکړي. د کورکلی پروګرام هم لرو. د کورکلی په پروګرام کې د اندیشنو او تشویشونو په اړه د متخصصینو څرګندونې هم لرو او د هغو کسانو څرګندونې هم در سره شریکو چې خپل اندیشنه لري او تشویش لري. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. دلته هم د جګړې یو اثر د کونړ لنړی او غازی آباد راکړه شوی د شونځیو زده کوونکي وای تری آزموینه او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره کې حکومت بیرته دوی ته د تک زمينه برابر نه کړی نو له درسونه او تعلیم به د تل لپاره پات شي. حکومت بیا وایي د پون ریاست مسؤلین کولی شي چې په نږدې شونځو کې له دوی آزموینه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکړه شوی که څه هم چې اوسې کورنۍ د نرنګ د کوټکی پولیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې خونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي ورېدیږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زګونکي هم فیلحال زمونږ مکتبونه شروع کېدل. مونږ د درسونه یاد کړي مونږ چې امتحانونه ورکو او د طالبان له وجې مونږ امتحانونه تبادې شروع سره راغلي او همدلته پراته یو. اوس فیلحال پته نه لګي چې زمونږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي. همدلته پراته یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپل مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراته یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي و. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سختې غالي وای. خکور ژوند او خونځي درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې راو کې پیاده را لو سختې را وتیر شو درې مې شم چې د شهره ته نه رسیدل جوړال خپل مجبورای نه دلته راغلی. په دې وچه زمکو پراته او هلته خو جن چې حکومت او د طالبان چې رالو جن را باندې سخت شورال خ خپل کورم لرو هر څومره دوست پدی رالو پدی خاور کی پراته نور زګین لرو چلار شو ناله مکتب کیما څلورم سینب کوم وس پس خپای خپل مکتب رانه گاډ واټ شو.
ل غزی آباد او ناله ولسوالی څخه په زرګونه راکړه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالیو په خونځیو کې وسیږي. همدی کورنیو کې د خونځیو بشمیره ماشومان په همدی هله دي چې بیرته خپل سیمه تستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیمیاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره دی یو ځای امتحان ورکړي. دولسم سیم د شاګردانو پورې بي دون د احکامونه او امتحان ورکړي. دغه نمبر د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي. د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتون ته استول کیږي او هغوی به خپل خپل مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکول کیږي. مشکل نشته ده انشاءالله. همیشه لپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا زکه د په مکاتبو کې مولا زینه ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړی او غزی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې په کې اتل لزر شپک سو درې نوی جنو او هلکانو زده کړې کولې. خو اوس یې ډېرې لخپل مینو او سیمورا وتلی او خونځي تری پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وای په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وي او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو،
مول جهل نغوارو مول علم غوارو مول توپت نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشانی غوارو.
از در رو پا منزنی سپا دولس شپاش نیوی پتول افغانستان که او رو چلور بجی او دیشت خیشوی لند خبرون لاجمال انس خور.
رپورټونه وایي چې په هرات کې د شندن له هوایي ډګر څخه شاوخوا 300 افغان سرتیري وتلی او د هرات ښار ته تللی دي. یوه سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه وی ویل چې په دغه هوایي اډه کې د دې سرتیرو موجودیت نور موثر نه و او د هرات ښار د امنیت لپاره یې هلته استولې دي. په کابل کې افغان چارواکو ویل دي د غزنی والی خغل لغمان نن نیول شوی دی. د ورستلغه نیول کیږي چې د غزنی خار سقوط وکړ او نوموړې د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه په خوندي توګه تیر شو. د سیبری وګانې مخبري شو او د تصویرونو مخبره شول. تر اوسه نه د معلومات چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې نوموړې ظاهرا په څتور نیولې دي. د الجزائر په څنګهلونو کې د ورل کې دوله کبل د مړو شمیر لکتر لګه 15 پیټه کسانو تر استلې. په مړو شو کې 28 تنه غ سرتیر هم شامل دي چې سمیت د بلنوي مرستو د رسول لپاره ورغلی و. همدارنګه ایران او بخې جرمني له ایران غوښتي چې د اټومي خبرو وګدیدا په ویانا کې د شو بحثونو له سراوړنې له خطر سره مخامخ کولای شي او د تړون ته د ورګرځیدو لپاره دی لازم نرمښت وقې. او د روسیې په لری ختیځ کې د ایوی هلیکوپټر د لویدو لپیخي نه تنه ژوندۍ پیدا شوې دي.
اوسه جرړو په منځني صف 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري په لاندو خبرونو کې موافره دل چې طالبان نن د غزنی شرط نه نوتی دي. ل غزنی یو کس په ټلیفون را سره د مرتضی وردګ له د بوورو چې د غزنی حال څنګه دی. څنګه تاسو د غزنی د شرط په اړه معلومات لري؟
بل نن سر پستی په ماګاګاروي.
او تاسو اواز اور مهرباني.
سلامونه. نن سار پس دی ایوی جگلی نوروستا غزنی خار دی طالبانو لاست تولوی دا او فیلان پخار که طالبانو حکمیت او دی غوت تصروب لانده دی. دولتی زواکونه نلی دل کیگی او عام ولس خلق او طالبان خار کوچو و ادارات و حاکم دی.
تاسو چوه چه خلق نلی دل کیشه دولتی کسان تاسو خپلا چرته است؟
زه خپلا فیلن خو لره را غلیم خو چم وقت مخی دی غزنی خار کیوم او دی ما عمل تا کور جون دی نو اکثر ادارات و سرم مجده ولی دل ادارات و دولتی و دانه و لایات کماندانی
سهار چې وردک سب سهار چې کله جګړه پیل شو تاسو په شار کې وی؟
bale bale مو په شار.
څنګه جګړه شدید و او کنه سخت جګړه ونه شو؟
که څه هم چې ما غواړم نه ځای لګوي په جنگ ساحه نه لري و په نظامی لحاظ نشم ویلی څومره شدت یې درلود خو شدید نسبتا شدید جګړه و. یو څه جګړې ورسته آرامي شو کله چې پښتنه وکراوته باندې چې دولتي چارواکي تسلیم شوي وو یا ساحه تر کړې وو.
تاسو خپل طالبان له نشتی ولیدل؟
bale موږ په ښار کې په اداراتو سره د ښار کوڅو واټو کې طالبان ګرځېدل را ګرځېدل ټول ولیدل.
له تاسو سره څنګه چلند کاوه؟
د ټول خلکو سره برخورد او چلند عادي و دي چې سره کار نه درلود.
ها مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته.
تاسو نه مننه کوم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې د تشویش او اندېښنې په اړه څرګندونه واوري او دغه موضوع مو پکې څېړلې ده، له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې له مایوب ماشومانو سره د چلند موضوع څېړل شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو سل کوي. که چیرته تاسو ور سره په نمو باندې یا کوي، یو خدای د چې دی مایي سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د مایي پکیږي بیا تاسو تم په دینه خلک خبري.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې راپور ته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلول ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منه ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلول ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نکېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې پام دی اړه دی یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګه ووله په ماین باندې ورته فرمان کړي همزولي راته وای ګډه لاندا شالا بیا موږ ورته وای چې دا خبرې مکه په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ به څه اوسې کار کتي کو او کو سکو او کلرګه او بس پیو هوینو.
پلارم بدلګیږي، پرونه بدلګیږي، پټولای هغه خو خدای کړای دا. نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامې بولې کنه. مې دا شنو مې ورته خپل پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدمانی جنگونه کوي. دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدمانی وسره.
شدا درګو تیم لري څه بس دلر زار کې بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سينه وره رسه اوسه ګره په سخانې ټول قربان دې ګانه چې راس په سخانې ودسته وای دا د شاله ته ودای څه دا وکي.
چې د مور په پیدا سه او د پښې نسته کوچنی نه لري ورته چې د دې موږ رکان فلای نه سي ته خدا چې دې موږ د سي په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه.
په خاري څه وې دي
یو چې په خاډستا
نه
خاډستا موږ ته څه جوړول شي اوس دغه د په خاډه ورجوړه کې په خانه شي جوړول به چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه شو زورته وای کله خو د جنگ وسه کنه خدای دې توسم د غاریک.
د کابل اوسنکي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونسوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو سل کوي. که چیرته تاسو ور سره په نمو باندې یاد کوي، یو خدای د چې دی مایي سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د سی ګډان کیږي مایي پکیږي بیا تاسو تم په دینه خلک خبري. زیات زیات منی اسید بیخی د سی کم ماشومان سره هغه علوم نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدای خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره خو سل باید
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې مونږ یې معلولیت پستر ګوینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډول دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سړک کې موټر وهلی دی کوم بل ستونزه ورته پیدا شوې ده. یو مورزتي ما یو دی، دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغه نه وړاندې د هغه نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار کې درې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان پښه ژوبل وي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخره وي باندې ملنډې وي باندې. هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کې، دا سرکوب کې، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطه او دغه د کمال نقطه ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض دی کی چیاست الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبره ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ درو په سره مرکه هم لرو. فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. قدرمن دوستانو تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه خبر کوي چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بل اخر همدا د ناهیلي احساس مو جنجالي طبيعت کوي یا هم له خلکو مو منفر او غوخه کوي. اروا په هنوای د تشویش سم درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لکشمیر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یو ناروغي ده چې د حالت زیاتره پرسته پاتې ټولنو کې ترسترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاری د چډیر اندېښنه او تشویش لري. ل نازنین ای اورو
زه خپل نو یو سوی می پندې دا لورکې می کونډه سوی د ورته زورې کم ځان زورومن ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي دا به سپېخي او سم د سمې تعداد سوی د تشویش او زه خپل زو تاسو فکر کوم چې زایم زدل تنایم ناست به خې سبل چي دا خې سي فکر کوم چې زایم زنایم نازنین نایم دا خې فکر کوم زایم به خې بل سوګ پاساب می دا سی پات باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش به خوب نه لرم یو ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خطبن تشویش کې دا خسي کړم دا تشویش ټول خبرې وخندا نه کوز چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم ټول تشویش کې ناس ورستر بل هم دا ډیر کې لا دې موږ په سړو کې دا ستاسو ښکوي ورپال ولا می پیغام دا سې سوېم چې سوېم به خیزتي لسر زت دویم سر مې ته سې وچاو د تشویش لاله سر به مو سوچوي دا سی تشویشو د سکری کوشش خوټیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لري لري الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له استسید تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي سکټیر کوشش کوم چې زه تشویش کیننم خدای غسی سوې مو څنګه کوم دا یو یو نیم کال دا غسوي همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چرته ویل نه غږی کې چې شي دې چې خبر ورته کوم دا غسوي دا غسوي دویم را سره په تشویش سی بیا مې لکه سره خسی سپکسي کای ونه کومه ما دم ناسته.
تشویش اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. دروا پوهان په باور د کمتری احساس درلودل، بی وزلی، بیکاری، د احساساتو متضرره کیدل دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد قاسم په دې اړه داسې غږیدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کیږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرزونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نورم زیات شو او بل د غریبۍ دی وجه چې اولادونه به څنګه تربیه شي د حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا د څلوېخ کال جنگ دی وجه سپینګیری زواړه ځوانان شو سپینګیری شو دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په کی حالات کیو مطمئن کار نہ کو مطمئن وظیفے تہ نہ شتل مطمئن یو سڑے دیو ولایت نہ بل ولایت تہ نہ شتل خنوں دی نہ غٹ تشویش بل کوم دی
دس کسان ہم پٹولنے کی موجودی چے سره ل ڈیرو نہ خوالو بیا ہم خوشحال جمن کوی زان او کورنئی ل اندیکھنو او تشویش سے خساتی د کابل ولایت اوسیدون کے محمد حسن وای
کنی ہم گہ زخپل شخص ہم تشویش تک مرزخ نہ ور کوم دا وڑی وڑی خبری غٹی خبری دا غی خپل وا کوشش کوم چ کور خپل کور ل پل مل سره په خوشحال ځوان تیر کوم او په خوشحالی سره تیر کوم د کټ تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو د ټول کورنۍ سره بد اوقات سره مواجه کیږي تشویش ور خبره چی به اهمیت نه ورکو ما ات یادو منه یو کور کې نه یادو مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو مڅ ز پیغم چل دین تشویش سره نور ته تشویش پیدا کیږي چې نه یادو مې صبر پی کوم مختاته اسمرم سند کورونا مره سره غنو ما دوی ته دا غور کاو د سې دوه مې ور کاول چې دا ځانم د تاسو بارے مغه کوم ډاکټران څخه توصیه کوي دا مد نظر نس نور هیڅ کوم تشویش نسته دا میوه خړې د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او ام تاسو رویم ور کړل مورال قوي او ان شاء الله مرزم پیس کوم تاثیر ونه کوي
ډېری اندېښنې یا تشویش سره لدی چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلای په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده همداسې بدبختي او ناخوال مور هم کېدای شي او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثر کېږي او د دوی ژوند د سخت مشکلات سره مخ مخ کیږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کیږي ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغه همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که کارم وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي دا خرابیږي او بده پایله لري نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غوړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غوړو باندې بد اغیزې کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیزې کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ قدر منو دوستانو دا چې ولې ځینې خلک له حد زیات تشویش دي څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو دا او دې تورته پوښتنې په یوه مرکه کې د خوونی او روزنې د پوهنتون دروا پوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چې ورېدو ته ستاسو پام را اړوم چیزینی خلق ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش کوي الهت به سبي ولې دومره ډیر تشویشونه کوي
اصلا خبره خو داسه ده چې د زموږ تاسو پریشانی استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبيعي حالت دی یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري خو تاسو خبره ده چې ځینې بی ځای تشویش یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضی تشویش ورته وایي یعنی مد مثال په توګه مثلا کڅوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه شوی نه ده خو کېدای شي چې دوی داسې فکر وکړي کزه مریض وم کزه د یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکم نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي دا بیا نو یو مرضی تشویش
استاد که مثلا تشویش د حد زیات شي په کورنۍ کې خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش دا به کومې ستونزې کورنۍ ته ټولنې ته د کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي
وای چې د عاطفي حالتونه د ټول مؤثر دی په نور باندې مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خپه وي خفګان کوي د کورنۍ ټول غړي سره به هماغه سي اثر اچون کړي د ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره وي د ټول پر نور باندې تاثیرمن وي اغېزمن وي
استاد په ټولنې باندې بد اغېزه وکړي د تشویش انسانان
په کورنۍ باندې اغېزمن دی په ټولنه په صنف په هر ځای کې چې څوک یو څوک له شي نه ویږي هغه په ټول باندې تاثیر کوي ټول خلک ورسره هغه سي مسترد کیږي، هغه سي تشویشي کیږي.
څه حل لري به موجوده په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خدا دې چې د سختو شي چې زما د موضوع تشویش دی، تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا کله پوه شم چې اصلا د موضوع خود تشویش ور نه دی، خو زه چې تشویش شوم، زه هغه سي مسترد شوم، کله په دې موضوع باندې پوه شم د دې حل هغه مهم لاره اول هم دغه دی. دویم هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو همزولو دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي، هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا و، ده د تشویش د ماتولو لپاره د تشویش د لمنځولو لپاره ډیر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحي او روان یې ډیر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات د هغوی اگه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې تر دیرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاته کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
پورا کې زبدر وبا خندستي دې خو نه حقونه